سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط منصور نکمل مسئول بخش خبر خامه‌پرس شده است. این مرکز روز شنبه 7 فوریه در اعلامیه گفته که آقای نکمل بعد دستور اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان احضار و روز جمعه دستگیر شده است. خوشنود نبیزاده صاحب امتیاز خامه‌پرس به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که منصور نکمل روز جمعه گذشته به ارتباط نشر مصاحبه یک زن جوان احضار شده بود که گویا حجاب را مراعات نکرده، پس از آن از سرنوشت و اطلاع در دست نیست. خامه‌پرس همچنین در یک اعلامیه گفته که این زن جوان در مصاحبه خود حجاب کامل را مراعات کرده است. بر اساس اعلامیه این مرکز، کمیسیون تخلفات رسانه‌ای کنار گذاشته شده و نهادهای مختلف طالبان مانند استخبارات و اداره امر به معروف و نهی از منکر مستقیما در کار رسانه‌ها مداخله کرده، از آنها تحقیق نموده و خبرنگاران را دستگیر می‌کنند. به گفته مرکز خبرنگاران افغانستان، بر اساس قانون رسانه‌ها خبرنگاران در همه امور مسلکیشان آزاد هستند و مقامات نباید برای آنان محدودیت ایجاد کرده و آنها را تهدید کنند، بلکه باید از آنها حمایت شود. مقام‌های ایرانی می‌گویند که در ماه جاری 1000 تن سنگ حاوی زینک از ولایت بامیان به ایران صادر شده است. سید حسن رحیمی زاده، مدیر عمومی گمرک ایران در بندر دوغارون، روز شنبه 7 فوریه گفت که این سنگ قیمتی از ولایت بامیان به هرات منتقل شده و از آنجا به ایران صادر می شود. به گفته رحیمی زاده، واردات سنگ های حاوی زینک از افغانستان به ایران ادامه دارد. او همچنین گفته از آغاز سال جاری تا اکنون 1,200,000 تن محصولات مختلف به افغانستان صادر شده است. زینک ماده قیمتی است که از آن در بخش‌های مختلف و شمول الکترونیک استفاده می‌شود. حکومت طالبان به دلیل امضای توافقنامه‌های استخراج و صادرات منابع طبیعی با کشورهای مختلف از جمله پاکستان و ایران مورد انتقاد قرار دارد، زیرا هیچ شفافیت در این قراردادها وجود ندارد. تیم کرکت سریلانکا برنده اولین بازی 20 اوره شد و در اولین مسابقه این سلسله بازی ها تیم افغانستان را با تفاوت 4 دوش شکست داد. تیم افغانستان در قرعه برنده شد و بالینگ را انتخاب کرد. تیم سریلانکا در اوور 19 هم 10 بازیکن خود را از دست داد و 160 دوش را به ثمر رساند. تیم افغانستان بیتینگ را به خوبی آغاز کرد، اما به زودی همه بازیکنان خود را از دست داد. گرچه ابراهیم زدران کپیتان تیم افغانستان در 67 دوش از بازی خارج نشد، اما نتوانست به هدف تعیین شده برسد. دومین دیدار این سلسله در 19 هم همین ماه برگزار می شود. وزیر خارجه ایتالیا میگوید که بعد از جنگ اوکراین عضو اتحادیه اروپا و همچنین ناتو خواهد شد. آنتونیو تاجانی روز شنبه 7 فوریه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت اتحادیه اروپا در تلاش است تا اوکراین را به حیث یک عضو داشته باشد، اما در حالی که اوکراین درگیر جنگ با روسیه است، عضویت آن در ناتو ناممکن است. به گفته تاجانی باید بسیار محتاط بود، زیرا داشتن یک عضو ناتو در جنگ با روسیه به معنی جنگ سوم جهانی است. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه 2022 آغاز شد. گروه مخالف سیاسی مربوط به الکسی ناوالنی که روز جمعه در یک زندان روسیه درگذشت میگوید که عقاید ناوالنی برای تغییر در روسیه زنده نگه داشته خواهد شد. کیرا یارمش، سخنگوی الکسی ناوالنی، روز شنبه 7 فوریه در مصاحبه گفت که آنها رهبر خود را از دست دادند، اما ایدئولوژی و اعتقادات خود را از دست ندادند. الکسی ناوالنی 47 ساله و منتقد کرملین جمعه گذشته در یک زندان روسیه هنگام قدم زدن زوف کرد، بعد مرگ او تایید شد. خانم یارمش گفته گروه آنها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول مرگ ناوالنی می‌دانند. پوتین دست داشتن در قتل او را رد کرده، گفته که اگر می‌خواست ناوالنی را بکشد می‌توانست این کار را خیلی وقت کند. در نتیجه انفجار روز گذشته 7 فوریه در یک فابریکه مواد آتشبازی در هند 10 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. فیروز خان عبدالله یک افسر پلیس هند به خبرگزاری فرانس پرس گفته که علت انفجار در منطقه تامل نادو آتش سوزی در فابریکه بوده، ولی تا هنوز علت آتش سوزی که در لحظات اولیه مهار شد مشخص نیست. همچو حوادث یک موضوع عام در فابریکه ها در سراسر هند است، زیرا اکثرا مالکان آن به قواعد ایمنی توجه نمی کنند. در جمعه گذشته در شهر دیلی جدید پایتخت هند نیز در اثر آتش سوزی شدید و به دنبال آن انفجار در یک فابریکه رنگ 11 کارگر کشته شدند.
درنو اوریدونکو او درنو لیدونکو السلام علیکم. په پاکستان کې عام انتخابات تر سره شول. د دې انتخاباتو په نتیجه کې به ملي جرګه یا اسامبلی او ایالتي جرګه جوړی شي. هر ګوند یا ائتلاف چې په ملي جرګې یا نېشنل اسامبلی کې اکثریت ترلاسه کړي صدر اعظم ټاکي. د پاکستان له قوانینو سره سم صدر اعظم تر ټولو واکمن چارواکی او د هیواد اجرایی مشر دی. په افغانستان کې د جمهوری نظام له پرسیدو وروسته دا په پاکستان کې لوبلنی انتخابات دي. دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د تیر حکومت د اپوزیسیون مشر عمران خان په بند کې دی او د پاکستان له څلورو ایالتونو څخه په دوو کې ناامنۍ تر بل هر وخت ډېرې شوې دي. د انتخاباتو په درشل کې په پښینه او قلعه سیف الله کې خونړۍ چاودنې وشوې. تر دې چاودنو وړاندې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې پر کاندیدانو، انتخاباتي کمپاینونو او انتخاباتي مرکزونو ګڼ بریدونه وشول. دا انتخابات په داسې حال کې وشول چې د پاکستان ځینې خلک وایي پر انتخاباتي پروسې باور کمزوری شوی دی. دا چې ولې، په دې بحث کې به ورته اشاره وکړو.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
په دې بحث کې زموږ میلمانه دی تکړه ژورنالیست او په مشال راډیو کې زموږ همکار عبدالحی کاکړ. دوی را سره په سټوډیو کې دی، درته هرکلی وایم. دغه راز له پاکستان څخه ښاغلی سلیمان کاکړ را سره دی. کاکړ صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. خبرې به له عبدالحی کاکړ څخه پیل کړو. انتخابات څنګه تیر شول؟ له تیرو انتخاباتو سره فرق په څه کې و؟
د پاکستان انتخابات د امنیت لپاره کورتو ګورو، نو لکه څنګه چې ویروا دوه خبرې ډېرې مهمې وي. یو دا و چې دا به وسي او که به نه وسي. نو یو ډېره غټه مخشوشتیا وه چې هغه د انتخاباتو له کېدو سره پای ته ورسېدله. چا دا فکر کوي؟ ځکه خو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه په هغه ډول نه و لکه څنګه چې په کار و، ځکه چې د خلکو په ذهنونو کې دا اوس دا به وسي او که به نه وسي. نو یو خوا خبره پکې ختمه شوه چې انتخابات کېږي. دومه بیا مهمه خبره خلکو ته دا وه چې په دې کې به د امنیت مسله ډېره ژور وي، لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ په کلاسیف لا او په خانوزۍ کې دا پیښې وسوې. خو په مجموعي طور په پاکستان کې دغسې غټې امنیتي پیښې نه دي سوي. البته په خیبر پښتونخوا لکه په جنوبي وزیرستان ټانک په دغو کې ځای په ځای باندې چاودنې سوي دي، چې پکې پولیس 15 یو ځای وژل سوي دي، بل ځای کې یو عام وګړی وژل سوی دی، او د دې ترڅنګ بلوڅ میشتې سیمې چې دي هلته د لاسي بمونو بریدونه سوي دي. خو که بیا د هیواد په کچه ورته وکتل سي، نو د امنیت له پلوه څخه شوي نور اردغه دوه ډېر پکې مهم وو. د 2013 کال په بحث کې به بیا راځو چې تاسو خبرو ته اشاره کوله.
ازادي راډیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي، او درېیمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر راډیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي راډیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکړ صاحب. سلیمان کاکړ صاحب، تاسو په پاکستان کې یاست. د خلکو ګډون په انتخاباتو کې څنګه وو؟ دا پښتره دې ته په پام کوم چې لاتیرو انتخاباتو سره څنګه مقایسه کوي؟
ډېر مننه. زه په خپل په اسلام آباد کې وو چې ستاسو ټلیفون زه تللی ووټ کاست کوي خپل ووټ. نو هغه رنګ ډېر خلک په پولینګ بوت سټیشن کې نه ول. ما پښتنم زیو کس بای خلک ولی دومره بیخې کم دي چې زه ورته مطلب پاغه کې یو درې څلور کسان. نو هغه راته ول چې سهار لږ خلک ول او اوس نو بس غره شاید ختم شي. اوس ما په فکر چې خلک د تیر الیکشن په نسبت هر وجه سي د خلکو شرکت ما ته لږ کم معلوم شي.
دا چې په اسلام آباد کې تاسو ته کم ښکارا سو په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې به څنګه وو چې امنیتي پیشم پکې ډیر دي نام نی پکې ډیر ده؟
او دا امن ښکارا خبردار سره یې ووټه چې نو هغه خده سر په قیمت خنه چې هغه خو دې ځای ته ګوري چې په اسما زدت محفوظه نو بیا خلک غلطه زی. لیکن دا بلوچستان کې سي په خانوزي او کلاسپلاکس کې مې پیښ وسو خلګې ډېر وو وېرول چونکی ټلیفون اگرنګ ډیسکنیکټ وي زما دا ډایرکټ حال نه وسو او په واتس اپ او په دانور ګروپونو کې څه خلګو هغه کول سیالتم د خلګو تعداد کم.
کاکر صاحب فکر کوي چې د نامنې په وجه به خلکو په انتخاباتو کې کم برخه اخیستی وي او ک له انتخاباتي پروسینه خلک مایوس شوی دي ځکه چې ځینې راپورونه کې خلک وایي چې ډیره علاقه نه لري په انتخاباتو کې ګډون ته ځکه چې په پاکستان کې حکومت منتخب راشي بیا څه موده تیر کړي بیرته وپرځي سقوط وکړي یو بیا نگران حکومت جوړ شي بیا لسر انتخابات کیږي تقریبا ډیر کم داسې شوی دي په پاکستان کې یو منتخب حکومت خپل بشپړه دوره پوره کړي.
دا بالکل صحیح خبر ده. ته بالکل صحیح وایې. دا هم یو وجه ولا او بل وجه دا و چې الیکشن کې چې ګڼ ګوډ راځي یا د خلک را پاروي یا خلک اکټیو کوي په دې پروسس کې هغه سیاسي پارټیانې نو که موږ وګورو د یو دوو درو پارټیانو ما سیوا ناګرنګ کمپین وو ناګرنګ خلکو ته کارنر میټینګز وو سیوا په قومي سطح باندې د بلاول بوټو ما سیوا یو چا داسې نه کمپین وکړي نه داسې عوامي جلسې وکړي نه داسې جلوسونه وېستو نه بل داسې ریلیانې وکړي نو بالکل یو خدا وجه داسې په دې باندې د خلکو یقین نه وي هغه دلچسپي نه ولې چې دا معنا نه لري موږ وټونه ورکو سار کال دوه بعد به بیا نه او بل د پارټیانو په دې باندې وو چې باید جلسې او ریلی او پلانا دا دومره هغه نه لري کچې رستا تعلق د خپل د طاقت څخه مراکز د لاغ سره برابر دي نو ته وایې سم الیکشن ګټلای شي نو دوی ما غرنګ کمپین نه وکي او کوشش کوي چې هغه طاقت چې دا دوی ته د الیکشن ورګټلای شي لاغوی سره ډیر کوشش کوي چې خپل تعلق به تر کې لدی و چې دوی هغه بنیادی مسائل د ملک د معاشري هغه نه چړلې کوم چې د طاقت مراکز په هغه باندې خوابه کوي شکاره مثال یاده وی سی مارنګ بلوچ راغ دلته دوی میاستې پرس کلب لمخه درنا وکړه خو یو سیاسي پارټي نه وران ولی وچا الان کې ټول پسړي کې شو په دې سره د بداقا د دوی همدردی ولا خو چون کې دوی هغه خلک نه خوګو دي کول کوم چې دوی په الیکشن باندې اثر انداز کېدلای شي نو دا هغه وجه دي دوی درې چې لاغله وږي په الیکشن کې هغه دلچسپي کوم چې په تیر الیکشنز کې ولا
بې خیمه ته کوم معلومه سو ډېر مننه کاکر صاحب. یو خو دا مسله ده چې په پاکستان کې حکومتونه خپل دوره نه پوره کوي یو مسله بل هم دا ده چې څومره خلک په دې باور لري چې د دوی رائے نتیجه لري د دوی رائے شمیرل کیږي. نیویارک ټایمز یو لیکنه خبره کړې ده په هغه کې ویلي دي چې په پاکستان کې الیکشن نه بلکې سلیکشن ده. دغه تصور له خلکو سره څومره دی؟
دا ډیره مهمه نقطه ده. اسی خو یو د پاکستان پوره کوم یو دیموکراسي ده او د تاریخ په اوږدو کې څنګه را روانه ده. له 1900 کال زاتروسو پوری دغه یو لسم انتخابات دي. یعنی د پاکستان له جوړېدو وروسته په کار دا وایي چې هر 15 کال وروسته انتخابات شي وایي دروشت کال وروسته په 1900 کې انتخابات په لومړي ځل وسو. یوازې هغه انتخابات ځینې کړي دا غني چې هغه رڼې ټاکنې وي، خو دا په نتیجه کې بیا پاکستان مات شو او بنگلاديش جوړ شو. له دې وروسته دغه ټوله پروسه چې دا چې څومره تحقیق شوی دی، کوم عالمان دي یا په دې پروسه کې شکیل دي، هغه دا وایي چې دا تروار لمخه انتخابات دا ټاکنې نه دي بلکې د یو چا ګمارنه ده. او د دې اشاره دوی د پاکستان فوج ته ده چې د پاکستان فوج د پلیدې شاته ټول انتخابي عمل څاري او د یو خاص هدف لپاره یو نتیجه ورکوي. نو دا ډیره بنیادی مسله ده او دا پاکستان کې مخکې پټه وه، خو اوس سیروس تر بله ټولنیزې رسنۍ راغلي دي او په پاکستان کې هر سړي ته غږ ملاو سوی دی او خلک لیدلی دي. نو اوس خلکو ته دا بیخي ښکاره سوله چې انتخابات، ځکه زه اوس پاکستان ته تللی یم په یوه میاشت کې، هلته چې بله کوم کاندیدانو سره خبره چا کوله یا مام چې له ځینو کاندیدانو سره خبره وکړه، نو هغو به وایي زه کمپین هم چلوم خو له دوی سره به هم خبره شوې ده. له دوی ځای بې مراد دا اوس د پاکستان فوج سره موږ خبره کړې ده کنه. نو دغه تاثر، دغه تصور چې دی دا د ووټس کم روح دی، هغه ته ډېر نقصان رسولی. البته د پاکستان فوج په وار وار دا وضاحتونه کوي چې زموږ په سیاسي پروسه کې کار نسته، انتخابات رانوي او موږ د پاکستان په چارو کې کار نه لرو، زموږ یو آئینی ضرورت وي نو په هغه حساب باندې کوو. خو البته عمومي دغه چې کومه تاسو نقطه کوي، خلک دا فکر کوي چې دا تر لمخه فیصله شوې ده، نو دا زموږ عمل چې دی دا که هر څنګه وي خو دا نه دی، نو دا یو برخه خلک دا فکر کوي.
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ، بې پرېتوب او په ډېره سرښندنه خبرونه رسولې دي. او درېمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادۍ رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډېره مننه کاکر صاحب، بیرته تاسو ته درګرځم. په پنجاب او سند کې خو نامنی نه وي، نن هم چې انتخابات وشول هلته د نامنی کوم خبر نه دی ورکړی شوی. هلته ولې انتخاباتي کمپاینونه ساړه ول؟ تاسو مخکې اشاره وکړه چې په مجموع کې په پاکستان کې ډېر کمپاینونه ونه شول.
پنجاب کې خو مسلم لیگ اوسو جلسې وکړې، اسلام آباد کې خو دا دموږ دلته اوسو، بیخي یو اکټیویټي د الیکشن متعلق نه ولا. کوم سي جلسې کې د کوم سي ځوانان دي هغه چون کې د عمران خان د پی ټی آی سره ول، او هغه ته د جلسو د دې اجازه نه، نو له دې وجې هغه کوم ځوانان سي د جذبې پر بنیاد براتل جلسو ته جنډې به لګولې، پوسټران به لګول، یا له خلکو سر به کمپین کوي کورو ته ورتلل، نو هغه شی نو د پارټي نوم نو انتخابي نقشه نه و. نو او دا تر الیکشن لمخه عمران خان ته په درې کیسو کې سزا ورکون مقصد هم دا و چې دا خلک ډیمورالایز کی، سدا سی الیکشن نسته، عمران خان نسته، نو تاسو کور چیرنی. او کوم چې روایتي پارټیان دي لکه مسلم لیگ نو، دا غوی چونکه ورکر هغه عمران خان رنګا یا د پیپلز پارټي رنګا دینه، هغه هغه رنګ خلک دسی بس راضی ووټه چی نواز خوش دی یا د نواز پالیسی خوش ده، خو هغه رنګا نه جلسی ته راضی، نه جلوس کوي، نه جنډي وړي، نه موټرسایکلانو باندې غلګ ریلیانه راباسي. د پی ټی آی په خلکو کې دا غ شی و چې دوی به ځوانان و په خپل سر باندې دا موږ په تیر الیکشن کې قتل دلته به موږ ناسو په دې مرکزو کې، دا په موټرسایکلانو په دې مرکز کې، په دې افټن مرکز کې، په دا اف 6 کې بغیر ځدل جنډې به لګولې وي، ترانې به لګولې وي. نو هغه چون کې نول بالکل الیکشن ډیر سوړو، د خلکو هغه رنګه د ځوانانو هغه رنګه شرکت پکې نو، قسم و زلاړم دوی د پی ټی آی نوم واغ خو نو قبرت سیمال دل د پی ټی آی پر هغه باندې ځوانان او نجونه او زنانه او پر هغه پر کوم سکیم په د الیکشن غ پر هغه باندې خلک ول
ډیره مننه.
نو چې ټیکنالوژي آزاد ازادي نه هر چاته مواقع نه، یو پارټي یا یو گروپ ته ستا اسرازوی دا نور بنو راځي، نو بیا خوش کاره خبر نشي د خلکو هغه رنګه دلچسپي ختم نشي به هر شي سیټ دی. یعنی یو پارٹی کلیم کوي ساڑی گل ہو گئی ہے ساڑی گل ہو گئی نو بیا نو کمپین ضرورت ستا نو دشی ضرورت ستا نو بس بیا خواه خبر ہے
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه خیر یوسه لتا سره هم دومره خبرې وي نور خبرې بل کاکړ صاحب سره وی دوام به ورکو کور مدان
ازادۍ رادیو په تیرو دوه لسیزو کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ بې پرېتوب او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولي دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلېږي پر رادیو تلویزیون او آنلاین ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
کاکړ صاحب دا ویل شي چې ورپسې ګام به څه وي؟ فکر کوم چې اول به هغه ګوند چې اکثریت یې ترلاسه کړی دی هغه به د پارلمان رئیس یا سپیکر ټاکي، همداسې ده؟
او دا سیدا چې دا خوس پاکستان کې ټاکنې بس سرته ورسېدي او له دې وروسته به اوس نتیجې راځي او نتیجو وروسته به دا معلومیږي چې چا څومره چوکۍ د پارلمان کاغه د ایالتي اسمبلی وي کاغه ملي اسمبلی وي چا ګټلې دي. خو بهرحال صدر اعظم چې څوک ټاکل کېږي یا په یو معنی باندې جری رئیس چې وي مشر وي د دې هېواد د پارلماني نظام کې، نو له دې وروسته بیا اسمبلی راغوښتل کېږي او بیا به په هغه کې واره د اسمبلی سپیکر یا ویاند چې کوم مشر دی د ملي اسمبلی هغه ټاکل کېږي. له هغه وروسته به بیا صدر اعظم دپاره خلک مخې ته راځي او په دې منځ کې به نو بیا ډېرې چنې روانې وي، ځکه چې پاکستان کې به که چا اکثریت غوڅ ممکن نه دی چې واخلي ائتلافونه به جوړې شي، په هغه کې بیا ډېرې چنې دي او د دې ټولو چنو په نتیجه کې به بیا یو کاندید راځي، بلکې دوه کاندیدان. ګوره هغه بیا په ګوندونو پورې تړاو لري، نو بس بیا بیا صدر اعظم بیا له هغه وروسته هغه خپله کابینه ټاکي، نو بس دا پروسه بیا روانه سي.
ډیر مننه. زموږ بل میلمه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس دی. شمس صاحب تاسو ته مرکلی وایم. ستاسو په نظر د دغو انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته کیدونکی حکومت به د طالبانو له حکومت سره څه ډول اړیکې لري؟ البته دا پوښتنه دې ته په پام کوم چې د پاکستان د لنډمهالې حکومت په طالبانو ډېر فشار راوړ، مثلا مهاجرې ویستل او روابط ډېر شنول.
ډېر مننه سروان صاحب تاسو ته، کاکړ صاحب ته، ټولو اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه وایم. د پاکستان او د افغانستان اړیکو سابقې ته چې وګورو، بیا د پاکستان کې چې دغه سي انتخابي حکومتونه سونه اختیار لري هغه سابقې ته وګورو، د دې یو دایره کار معلوم دی په بهرنیو اړیکو کې، بهرنیو پالیسیو کې، په امنیتی مسایلو کې متاسفانه د دوی رول ډیر کم وی. پخا هم د افغانستان سره د نورو غونډیانو سره چارې مستقیم پوز په لاس کې لرلې دي، او که یا مستقیم نه د دوی سره واګه نه وي، یعنی که داسې ظاهر نه ښکاري کله پر دې تر شا دغه فیصله دغه تصامیم ټول د پاکستان پوز پر مخ وړي. د مثال په توګه مخ کې چې ما هم التسو ماموریتونه کړی وو، یا د تیرو شلو کالو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو، د پاکستان سره به ګڼ شمیر سفرونه وشل، د افغانستان ولسمشر پخانی ولسمشر کرزی شپاړس ولس اتلس پورې هلته سفرونه وکړه، ولسمشر غنی دوه درې وارې لاړ، او یا د تخنیکی او د سیاسي او هغه ټول امنیتی برخو کې چې به مختلف ګروپونه جوړېدل، د دوی سره به ناستې کېدلې. په دې ټولو برخو کې موږ خو هلته شاهد وو چې دغه تصامیم به ټول پوز نیول، حتی د افغانستان سره د لارو د تړلو، د افغانستان سره د اړیکو د پالولو، تجارتي مسایل، اقتصادي مسایل، په دغه چارو کې ټول پوز تصمیم نهایي خبره ده هغه وي. نو دغه تناظر ته په کتو باندې داسې کم احتمال دی چې ډیر زیات دي سو وکولې شي دوی انتخابي یا جمهوري حکومت، مګر بیا هم نسبتا یو برخه کې رول لرلی شي. د مثال په توګه دغه ورستیو کې مونږ کتل چې موقت حکومت مکمل د سی یو برخورد کو دغه سی اقدامات وکړي چې هغه مکمل یعنی سلفی صد لکه پاوز چې لګیا وي هغه اقدامات کوي دغه دریز هم دغه سی وو. مګر که جمهوریت حکومت راشي مثلا د کډوالو موضوع ده، نو سناس دوی به کوشش کوي چې ولسی اړیکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د قومونو اړیکې چې دي دغه تګ راتګ دی کې یو څه نرمي را ولی، نو یو نسبتا ډیر جزوی رول به ولري. مګر متاسفانه د ډیر څه امیدوار نشو پاتې کېدای ځکه چې پاکستان کې پخوا هم پوز مستقیم رول لرو او اوس هم چې په کم شکل باندې د انتخابات وشله او په کم شکل دیتا آمادگی وشو او موقت حکومت چا وګمارو هغه مستقیم د پوز تر واک لاندې و هغه وګمارل هغه خلک، نو داسې امیدواری ته کم ښکاری چې ګنې د دوی په دریس کې د تغییر راشي. ځکه چې کم حکومت راځي که هغه یو ګوند راځي چې احتمال کم دی که ائتلافي راځي، نو طبعا هغه به ضعیف وي. اوس مونږ ګورو خپلواک کاندیدان هم ډیر دي او د خپلواک بیا په دغه مسایلو کې ډیر کارېدلی شي چې هغه بیا په هر حکومت باندې به هغه فشار وي چې که دوی د دوی غوښتنې یا دوی چې څه وایي پاکستاني اسټبلیشمنټ نو هغه نه منل کېږي، نو هغه د حکومت ړنګېدو احتمال هم زیاتېږي، نو امیدواري کمه ده.
لیکن شمسه ځینی وایي چې د پاکستان اصلي چارواکو د موقت حکومت په وسیله په طالبانو فشار راوست او لارې منتخب حکومت ته پرانسته، یعنی پالیسی په دې دوره کې جوړه شوه څو راتلونکی حکومت عملی کړي.
هو خو داسې ده چې که ما مخکې ویل چې که جمهوري حکومتونه پخوا هم راغلي دي، دوی د بهرنیو اړیکو او بیا د افغانستان سره د هند سره د نورو ګاونډیانو سره هغه بې د پوز د منشا بې د دوی د خوښي اړیکې نشي غځولی. زه به تاسو ته یو مثال درکړم چې عمران خان چې کله راغی هغه سابقه که یو غاړې ته کېدو چې په کم شکل راغی، خو بهرحال چې کله هغه صدراعظم شو نو طبعا ځان یې د دې وطن د چارو مسول ګڼلو مشر ګڼلو او حتی د هغې نه مخکې چې هم منګو سره بعضې ناستې لرلې، ما هغه د هغه مهال د ډاکټر صاحب داخلوال سره د سره یو دوه ناستې خصوصي لرلې، هغې کې زه ومه چې حتی دا انتخابات یې نه و ګټلي، نو ده د افغانستان په اړه ډېر مثبت دریز لرلو. یو خو خیر د ده عمومي دریځو د جګړې پر ضد او دلته د خارجي قواو او هغه خو د ده یو مشخص دریځو تېرو شلو کالو نه ده داسې ویلي، مګر بیا هم د افغانستان د هغه حکومت سرم د خیاړی کې غختلې او د آزاد پرانستی سرحد او د اچوي اوپن بارډر خبره کوله چې دا باید اسکله بند نشي، واغه وخت کې مسو زلي دی بند کړ. د کډوالو په اړه هم د ډیر مثبت نظر لرلو، حتی یو وخت د بیا ویل چې یعنی دې ته باید پاکستان تابعیت ورکی او هغه افغانستان په هغه کې خپل ملاحظات لرل، مګر د خبره وا خو کله چې دا صدر اعظم شو د لوړ وکړه اغه نه روسته د ته د پاکستانی استخباراتو د پوز خو اغه سری کرخي ورکړل شو چې د دې کې نه بیرون ته نشي وتلې، او ما غوچ به ما عمران خان ډیر منفي طرف ته ملاړ او اغه فشارونه پیراغله. نو دغه سابقې ته په کتو باندې دوی په دغه چارو کې ډیر زیات سن لري، نو پوز کو د موقت د لارې متټاکلي د موقت حکومت د لارې او که چیرته جمهوریت حکومت هم راشي یا نواز شریف راشي یا یو بل ائتلافي شکل کې بل څوک راشي، نو د دې د پوز چې کوم هغه خاتون دی او ته ټاکلي د بهرنۍ تګلارې مجبور دي چې هغه تعقیب کړي، نو په دې زویم چې په طالبانو کې د اوس فشار راوړې ک راتلونکي حکومت یې هغه د توماغه شکل باندې ادامه ورکړي.
ازادي رادیو په 12 کې میلیونونه خلکو ته په پوره دقت چټکۍ به پرې توپ او په ډېره سرخندنه خبرونه رسولې دي او دریمه لسیزه اوس له تاسو سره پیلیږي پر رادیو، تلویزیون او آنلاین. ازادي رادیو په هر ځای کې ستاسو په چوپړ کې.
ډیره مننه، سلامت اوسې کاکر صاحب. ستاسو په مخکنیو خبرو کې یو شي ته متوجه شوم چې که هر حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت به وي، ځکه چې ګوندونه کمزوري شوي دي نسبت پخوا وختو ته. پاکستان ښه اقتصادي وضعیت نه لري، که یو کمزوری حکومت جوړیږي ائتلافي حکومت چې هر وخت یې د شړېدو د ماتېدو خطر وي، د پاکستان لپاره به نتایج څنګه وي؟
دا ډېره مهم اړخم دی او مهمه پوښتنه په دې معنی ده چې عمران خان په واک کې راتلو وروسته د پاکستان اکثره سیړونکو په دې نتیجه رسیدلې دي چې عمران خان په هغه طریقه باندې حکومت ونه چلولای شو چې څنګه له ده تمه کېدله، او په هغه کې اقتصاد یو ډېر مهم فیکټر و. اوس دې کې سوال دا فکر کېږي چې نواز شریف څه دی، او زیاتره خلک هم دا وایي چې نواز شریف را هم غیر له لندنه د دې لپاره راوستل شو چې کوم خرابۍ په اقتصاد کې د عمران خان په وختو کې راغلی دی